په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ مو پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی. پاکستان جمهوریت تحریک د موجوده حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی او د عمران خان د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. راولپنډی کې تیر ورځ یو بمی چاودنې 25 کسان جوړ کړی. د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل وایي ګمان دی چې روسي انټرنیټي غلو یا هیکران د امریکا د خزانه او تجارت د وزارتونو په شمول حکومتي نتورک ته ننوتی دي. مشال خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک د موجوده حکومت سره د مذاکراتو کولونه انکار کړي او وایي وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. تیر ورځ د لاهور په مینار پاکستان ګراوند کې په زرګونو پلویانو ته د وینا پر مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل
زه اسٹیبلشمنٹ خبردار کول غواړم چې د اولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پریږدي.
حکومت عوام کی ہوگی.
جلسی ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لندن نه د ویډیو لینک لاره په خپل وینا کې وویل د ملک د تباهۍ ذمہوار یوازې عمران خان نه دی بلکې هغه خلک هم دي چې په ټاکنو کې د درغلۍ له وجې هغه واک تر اوسته دی. جلسی ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په خپل وینا کې وویل چې ګوند یې نه مخکې د پوځي امیرانو ویریدلې او نه به اوس ویریږي. غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسي، د عوامي نېشنل ګوند مشر امیر حیدر خان هوتی، د بلوچستان نېشنل ګوند منګل مشر اختر منګل او یو شمیر نورو مشرانو ویناګانې وکړې او حکومت او اسټابلیشمنت باندې ټکونه وکړل. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د دې ویناګانو پر دې عمل کې د اپوزیشن مشرانو تورونه رد کړي دي او دوی ته ویل چې د خپل درغلیو پټولو لپاره اپوزیشن دا ډول جلسې کوي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د جنوري په اخر یا فروری میاشت کې به د اپوزیشن د احتجاج دویم پړاو پیلېږي او اسلام آباد ته به لانګ مارچ کوي. د راولپنډی پولیس چارواکي وایي چې تیر ورځ په ګنج منډۍ سیمه کې یوې چاودنې 25 کسان جوړ کړي. د چارواکو په خبره دا لاسي بم یا ګرنیټ د ګڼې ګونې په یو ځای کې خودل شوی و. بل خو د ریسکیو یو دوه دوه یو چارواکي بلال خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا چاودنه د ګنج منډۍ د پولیسو تانې سره نږدې شوې او په دې چاودنه کې څوک وژل شوی نه دي، خو ژوبل کسان یې روغتونونو ته رسول دي. پولیس وایي پلټنې روانې دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمہواري چا نه ده اخیستې. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغي نور شپږ دیرش کسان وژلي دي او نور 2312 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا ناروغۍ په اړه د معلوماتو سرکاري ویبپاڼې له مخه د تازه مړینو سره په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ نه د مړینو مجموعي شمېره 8328 ته ورسېده او نو اخته شوو کسانو سره د ناروغانو شمېره 4,00,000 او 8 شوه. د ویبپاڼې له مخه د پاسه 3,00,000 کسان د دې ناروغۍ نه رغېدلي هم دي. د خیبر قبایلی دلی ولسوالۍ چې د وسوال چې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړې او تیرا د خلکو د ورانو شو کورونو معاوضه د کلونو تیرېدو باوجود نه ورکړل شوی. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د باړې د خدمتي خلک کمیټې مشر ترابلی افریدی داوا وکړه چې د ضلع انتظامیه سره د وو زرو ورانو شو کورونو د معاوضې چکونه پراته دي خو لسلی نه ورکوي. د ده په خبره د یخنۍ د موسم له امله حکومت له پکار ده دا معاوضه زر تر زره متاثرینو ته ورکړي چې هغوی خپل کورونه پرې ودان کړي. بلخوا ضلعي چارواکو مشال ته ویلي چې راتلونکو شلو ورځو کې به د 1000 کورونو معاوضه متاثرینو ته ورکړل شي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل وایي ګمان دی چې روسي انټرنیټي غلو یا هیکران د امریکا د خزانه او تجارت د وزارتونو په شمول حکومتي نتورک ته ننوتی دي. د قومي سلامتۍ د کونسل د ویان جان بولیارټ لخوا د دسمبر په 14 خبر شوی بیان کې ویل شوی دا دومره لوی غلا ده چې ښکاري داسې د میاشتون روانه وه. خو زیاته وی چې د دې ستونزې د شناخت او د هغې نه پس د دې معاملې سره تړاو لرونکي د هرې ممکنه ستونزې د حل په اړه ضروري ګامونه اخیستل شوي دي. په حکومتي ادارو کې د هیکرانو د ننوتو لومړنۍ خبرونه رویټرز خبری اجانس خبر کړی ول. د دې معاملې نه خبر زینو چارواکو ویل دي چې هیکرانو د انټرنیټ او ټيلي کمیونیکیشن د تګلارو پاړه د پریکړو ذمہوار د خزانه او تجارت وزارت په نخښه کړي. دا اندېښنې هم شته چې کېدې شي نورې حکومتي ادارې هم په نخښه شوي وي. بل خو رویټر خبری اجانس او واشنگټن پوسټ ورسپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په ابتدایي توګه دا ګمان پوخ دی چې د دې بریټ ترشا د روسي هیکرانو لاس دی. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مول مجید بابر اور دلودونکو پروانه خبرونه کې با پر دې موضوعات او تاسو ته رپورټونه وورو. پاکستان جمهوری غورزنګ پرون په لاهور کې درنه جلسه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې هوډ ښکاره کړ چې د تحریک انصاف د حکومت نسکورولو لپاره به راتلونکي میاشت اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. د خیبر ضلع د تیرا او باړې د پام وړ شمېر کورنۍ شکایت کوي چې حکومت تر اوسه د دوی د ورانو شویو کورونو معاوضې نه دي ورکړي.
ٹوکن میلاو شوی دو پی سی ندی میلاو تقریبا د باړې سب ډیویژن اته زره چګونه غد دریو کالونه په پینډینګ پراته.
اروپای ټولنې ویلي د پاکستان حکومت به په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسالې لپاره د پاکستان حکومت ته په بلوچستان کې د اوبو د کمی مسالې لپاره 70 ملیونه یورو ورکوي. د اوبو د چارو یو پو وای یوازې په مرکز کوټه کې خلک د اوبو له شدید کمی سره مخامخ دي.
په کوټه سیټی کې ډیلی د اوبو ضرورت څه دی؟ هغه 50 ملیون ګیلنز دی. 20 ملیون ګیلن اوس هم شارټیج دی.
او د ننګرهار د عامه روغتیا مشر وايي د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره امکانات تر پخوا زیات او ښه کړي دي.
کورونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. موږ دویم پی سی آر ماشين راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې دوه چنده ټیسټونه کولای شو.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اورلای موضوع تر ازو پاکستان جمهوری غورزنګ وایلو کوم سره د مذاکراتو وخت تیر شوه دی. دا چې راتلونکو جنوري په پای او یا هم د فبراير په لومړی ورځو کې په اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي چې وزیر اعظم عمران خان حکومت پر خودو ته اړ کړی. دا خبره په تحریک کې د شامل اپوزیشن ګوندونو مشرانو پروند لاهور په مینار پاکستان میدان کې خپل درنې جلسې ته په ویناګانو کې کړی دی. د تاریخ مشر مولانا فضل الرحمن ویلی پوزي اسټابلیشمنت دی د هیواد په سیاست کې د مداخلت پالیسی ترک کړی او د موجوده حکومت لملاتړ دی په شاشي. د تاریخ نور مشرانو ویل د عمران خان حکومت د 2013 کال د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او نااهله دی. حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونو مخکښانو د خپلو مالی درغلیو د مقدمو ختمولو لپاره د خپلو جلسو له لارې پر حکومت فشار راوړل غواړي. نورحال د ازلان یوسفزی پر رپورٹ کې چې د پی ڈی ایم دغه پرونی جلسې د پوښښ لپاره لاهور ته تللو.
د دسمبر په 13 د لاهور په مینارې پاکستان گراوند کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې کې د جمعیت علماء اسلام مشر او د یاد غورزنګ صدر مولانا فضل الرحمن تورو لګاوه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ټول ټاکنو کې د درغلیو لاره حکومت ترلاسه کړې ده چې دوی یې په هیڅ صورت نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کچري د پاکستان سیاسي حالاتو سره احتیاط نه کړې شو نو د ملک حالات به ګډوډ شي. زه اسټابلیشمنت خبردار کول غواړم چې د اولس مقابله کې دین ناراضي عوام لاره ورکړي او عوام اسلام آباد لوتا پریږدي. پارلمان د اولس ته زور به هم د اولس وی او حکومت هم د درغلې نظام نشي چلېږي.
حکومت عوام کی ہوگی، دانزی کا نظام نہیں چلے گا.
د بلوچستان نیشنل گن مینگل ڈلی مشر سردار اختر مینگل جلسے تا وینا کی د بلوچستان د محرومیو ذکر وکړو او وی ویل چې دوی یو داسې پاکستان غواړي چې پکې د بلوسو قومي شناخته درناوی وشي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف هم د ویډیو لینک لاره وینا وکړه او وی ویل چې غیر جمهوری قوتونو مدام له آئین او قانون خلاف ورزی کړې ده. نو موړي جاته کړه چې مونږ ته ویل کیږي چې نوم ما اخلې خو زه به هر د هغه چا نوم اخلم څوک چې آئین ماتوي او احترام ورته نه لري.
د ملک د تباہی او بربادی ذمہ وار یوازې عمران خان نه دی، بلکې هغه خلک هم پوره ذمہ وار دي چې په درغلې عمران خان د حکومت ورکړي. مونږ به وقف نه یو چې په دې هم پوه نه شو چې اصل ذمہ وار څوک دی.
جلسه تا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویل چې د ملک ترقی یوازې د جمهوریت او امن لاري کې دي شي.
پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں.
مونږ یو داسې پاکستان جوړول غواړو کوم کې چې با انسان په انسان ظلم نه کوي، قوم په قوم ظلم نه کوي او نه کومه ډله
جسمه کسی طبقه کا کسی طبقه کې ظلم نه ہوگا.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په دې موقع ویل چې په پښتنو پردې جنگ ورته پلی شوې ده. په دې جنگ کې پښتنو بسیاري زیانونه وګالل، خو له دې پرته ورته هم د ترهګرو په سترګه قتل کی. جلسې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر مریم نواز هم په خپل وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت ټکونه وکړل. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول زرداری هم خپل وینا کې ویل چې نه مخکې له امیرانو او غیر جمهوری قوتونو یریدلې دي او نه بتري وس ویری. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ټول تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې دوی د خپل کرپشن او غلا پټول لپاره جلسې کوي او د جلسو په زور به کله هم معاف نه کړي. د لاهور دا جلسه د پاکستان جمهوری غورځنګ شپږمه جلسه وه. د دې وړاندې یاد غورځنګ په ګوجرانوالا، کراچۍ، کویټا، پېښور او ملتان کې جلسې کړې دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ صدر مولانا فضل الرحمن جلسه کې ویل چې د جنوري په پای او یا د فروری په شروع کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، لاهور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځي اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د پنجاب د راولپنډای پولیسو ویلي پرون د گنج منډای سیمې د تانې مخې ته په یو گاډی کې د بارودی موادو 14 یو شمېر کسان جوړل کړی دي. پولیسو زیاته کړې د پیښې پرټنې پیل کړې دي. د دې 14 زمواري چانه د اغستې روانه میاشت د پنډای کې دویمه بمی 14 ده. تر پرونی هغه مخکې پیرودایي اډې ته نږدې په ورکشک کې 14 شو. سراج زهیر تفصیل راکوي.
د دسمبر په 14 نیټه د پنډۍ په گنج منډۍ سیمه کې د اوبو د پاکولو مشين سره نږدې 14 شوي. د پنډۍ د پولیسو په وینا چې دا 14 دغلته ولاړې یوې ګاډۍ کې خودې شوي لاسي بم 14 د وجې شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دسمبر په 14 د ریسکیو یو یو دوه دوه د یو چارواکي محمد بلال وینا وا په دې 14 کې یو شمېر کسان جوبل شوي، څوک چې د پنډۍ غټ سرکاری روغتون ته رسول شوي. دے وی دا گنج منڈی تانے مخامخ شوی دا او پدی کی سوک ہم مل نہ دے او پینزوش پورے پکی جوبل شوی معلومات کبھی ددی چودنی ذمہواری لاچا نہ دمنلی یاد دی لدی اڑان دے دسمبر پسلورا منیٹ پینڈے کی دا پیروائی اڈے سر نزدی پریکش کی ہم یو چودن شوی وا چبکی د پولیس پوینا یو تن مل او نور جوبل شوی و. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر ضلع د باڑی او تیرا هغه خلق چې کورونه د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ویجاړ شوی، حکومت غواړي چې د دوی د موضوع تړل شوی لړۍ بیرته پیل کړي. دوی په ځینو سیمو کې د ورانو کورونو د سروې د سست کار له امله هم شکایت کوي. چارواکي وایي زرګونه اغیزمنو کورنیو ته مالی مرستې رسولي، خو دا چارې د کورونا او بل وجې ځنډنې شوي چې ژر به بیرته پیل شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر په باړه او تیرا کې د ځنی کومونو کسان شکایت کوي چې وس هم ګڼ شمیر کورنۍ او ته د ورنښو کورونو د بیا رغولو لپاره ماویزه نه دا ورکړل شوی او ځنی ځایونو کې لا هم سروې نه دا شوی. د باړې خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردای مشال ریډیو ته وایي د خیبر انتظامی چارواکو د بیا بحالۍ څنګه سره وس هم د ورنښو کورونو د بیا غولو په زرګونه چیکونه پراته دي او متاثر شوی خلک ورته انتظار وباسي.
ټول نوال د سروې چې کما دي تبو شوی کورنو خبره ده په دا کې ونیم زره کسونو لات ګوسه پوری چیکونه نه دی ملو. دو کورنو سروې شوی دو او د خال غریبون په خپل چیکونه په انتظار دي. کورنو نشي جوړولای ځکه چې دوسر خپل څه اغشتانه نو حکومت کده پیسې په وخت باندې ورکړي دوی د خپل کورنو جوړ کی. د سروې رفتار به هی انتهایی ډیر سست دی. اتغیم دوزای اتغیم نلگی چې په خیبر کې ټوټل 2.5 ارب روپیه تقسیم شوی دی، او دغه په مقابله کې په وزیرستان کې 3 ارب روپیه تقسیم شوی دی. نو دلته یې رفتار چې کم دی دا انتهایی سلو دی. بل دا چې مونږ لوکي دی خیبینی کا سسوي کا ډورا دا تقریبا د څلورو کلونو د خلک د سروې په انتظار دی، تو اوسه پورې د سروې ونه شولا. و د سروې رفتار چې کم دی دا تیز کړل شي، ټیمونه ویل زیات کړل شي، ځکه چې اوس دا لوکي دی دا غیبینی کوم چې د ونو څلور کله مخکې دوه خلکو واپسی شوی دو. خو تر ننه پورې د حکومت طرفه یا د فلاحي ادارو طرفه یا د سیاسي خلکو طرفه د یورپي امداد وسره نه شوی.
د باډي او سیاسي فعال عطا الله پر دی وای په تیرا کې واوري شروع شوي او لاندې باډه کې هم یخني زیاته شوي، خو تر اوسه ډیر خلک په ویجاړو شو کورونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي.
لکه اوس په تیرا کې واوري شروع کېدو ولې بلکې چالو ده، دلته کې ساړه راغې، یخنی ده، سردی ده. نو مونږ وایو چې خلکو ته د پی سی ایم میلاو کړی شي زر تر زره، او سروې دې بند چې کومه د هغه دې سټارټ کړی شي. چې کوم چې کونه مطلب سروې شوی ده د کومو کورونو، او هغه کورونه چې کوم دي هغه اپروو شوي دي د سی ایل سی پی یونټ نه، مطلب ټوکن میلاو شوی ده او پی سی نه دي میلاو. دا شانتي تقریبا د باډې سب ډیویژن 8000 چې کونه چې کوم دي هغه د دریو کالو نه په پینډینګ پرته دي، حکومت پی سی نه ورکي. چې کوم کورونو سروې شوی ده او پی سی پاتې دي حکومت سره، هغه دي میاش کې ټول ریلیز کی کني مونږ به مستقل در نه کوو دي صوبایي اسمبلی مخې ته.
د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروگرام یا د خیبر د بیا بحالې څنګه یو چارواکی سلمان پردی وای دوی په باډه او تیرا کې سبان دي 9000 کورنۍ ته د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره چیکونه ورکړي، او ځنې کسانو ته د چیکونو ورکولو عمل د کورونا وبا لامل زندول شوی وو، ځکه د لپاره یو سخت طریقه کار جوړ شوی او د چیکونو په وخت د هر تن موجودګي او تصویر و باسل شرط وی. دوی وای یو مکمل وران شوی کور لپاره 4,00,000 روپی، او نیم وران شوی کور لپاره 1,08,000 روپی ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې پر روانو شلو ورځو کې به 0 کورنیو ته چیکونه ورکړل شي، او نوی سروې به هم د ګل او نه ورځنه شروع شي. د خیبر په باډه او تیرا کې خواوشا 10 کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي، او د بدامنۍ په وخت پکې یوې اندازې مطابق 10,000 پورې کورونه ویجاړ شوي وو، خو اوس ورته کډوال ورستانه شوي او د حکومتي چارواکو په وینا امن پکې بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په تیرا یوه اونۍ کې په سوات کې د کورنۍ تاوتریخوالي په درو پیښو کې ښځې وژل شوې دي. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت ښځو د وژنې پیښې مخته راځي. د بشري او ښځو حقونو فعالان وایي پر ښځو د تشدد او د هغوی د وژنې پیښو مخنیوي لپاره د سختو قوانینو جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د عامه پوهاوي پروګرامونو ته هم ضرورت دی. بلخوا صوبایي حکومت وایي زر به د کورنۍ تشدد ضد یوه قانوني مسوده اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړي. د ښځو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب لپاره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر دینی عالمانو هم د فعال رول لوبولو غږ کړی دی. د منور شاه په رپورت کې تفصیل ورو.
د اتوار په شپه د سوات منګوري په ملک آباد سیمه کې یو تن په ډزو د خپلې خزه پلار او خور وجلی، او د خرګنې دوه نورې خزه یې جوړ لیکړې دي. د پیښه وروسته د تن ځان هم وجلې. د پولیسو په وینا دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې شوې ده. په تیر یو اونۍ کې په سواد کې دا دریمه پیښه ده چې پکې خزې وجل کیږي. د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت په خزو د تشدد واقعات مخې ته راځي. د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې په دې صوبه کې په خزو د تشدد مخنیوي لپاره سختو قوانینو او عامه پوهاوي ته ډیر ضرورت دی. د اورت فاونډیشن یو کارکونکي رابیا هادي په دې حق له مشال لري ته ویل
خیبر پختونخوا کې اوس پورې حکومت س قانون سازی نه ده کړې مونږ ته اوس 25 سال پورا شو چې مونږ د دې کمپین کوو خو خیبر پختونخوا کې گورنمنٹ پتنشته چې څه سوچ ته روان دي سندھ کې دا 2013 کې پاس شو پنجاب کې 2016 کې بلوچستان کې دا لو اشته خو خیبر پختونخوا کې خو هغه تو بالکل گورنمنٹ باندھے سا اثر نہ کی کہ کیسز مونگا سمرا رپورٹس ایشو کو
دار اس پر خیبر پختونخوا کی د جنسی زورونو مخنیوی لپاره صوبائی محتسبہ رخشنده ناز وای د کورنی تشدد مخنیوی لپاره قوانین او په هغه د خلکو په حول ډیر مهم دی
د قانونی وضاحت د نشټوالي له وجې خلک په کورونه کې په خصو تشدد یو کورنۍ مسأله ګڼي او نور خلک یا حکومت هم ورته بیا سنه وایي چې په پردي کور کې مداخلت ونه شي ځکه ځینې سړي دا فکر کوي چې که د خپل کور میرمن له دوه سلور سپېړي ورکړي نو دا لویه مسأله نه ده خدا ډیر لوی مسأله ده چې د دې د مخنیوي لپاره سخت قوانین پکار دي او بیا خلکو کې آگاهی پکار ده چې په دې جرم به ورته سزا ورکول کیږي نو الابا په خزو د تشدد مخه نیول کیږي
بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قانون پارلماني چارو او انساني حقوقو د کمیټې مشر فیصل زمان وای د کورنی تشدد د مخنیوي لپاره قانوني بیل با ډیر زر اسمبلی ته وړاندې کړل شي
په دې بیل د ټولو متعلقه اړخونو سره سلا مشورې روانې دي او که څوک کوم تحفظات لري نو په هغه به هم غور کیږي خو زه هیله لرم چې د اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې دا بیل وړاندې کړل شي د ښځو پر ضد تشدد د مخنیوي قانون د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دی او دا د حکومت او پارلیمان ذمہواری ده چې نه یوازې دا بیل وړاندې کوي بلکې پاس کوي به هم
د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وايي په کار ده چې په دې قانون کې د رسم او رواج په نوم نیمګړتیا پاتې نشي دا چې کوم خبره یا اقدام په کورنی تشدد یا د خزو پر ضد تشدد کې راځي د خزو د حقوقو یو فعال طاهر کلیم یې پاړوای
ټولن زیات چې کوم زمونږ د زنانو سره تشدد کیږي هغه کې دا قسم دی چې هغه په کورونو کې وهاله ټکولې کیږي دا غي نه پس بیا زنانه چې دی هغه مړ کیږي چې کله هم د غیرت په نوم باندې قتل کیږي دا غي نه علاوه چې د تشدد دا هم قسم دی چې زمونږ زنانه دی هغه تعلیم نه منې کیږي او هغه په تعلیم ته نه پریدي
طاهر کلیم زیاتوی په کار دا چې د کورونی تشدد مخنیوي په لړ کې دینی عالمان هم خپل رول ولوبوي او خلک د دین له پلوه په دې مسله خبر کړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په دې حق لوړ چې په دې لړ کې یې 112 د هیواد د دینی عالمانو غونډې کړې دي
موږ دا غواړو چې ممبر او محراب ته دا وایو چې تاسو چې کوم موضوعات کې هغه عموما د اخرت سره متعلق وي اخرت خو یقینا چې زموږ عقیده ده خو د دې دنیا ښکلېوالی او د دې دنیا بهتري ته هم زموږ موضوعاتو حصه جوړول پکار دي او پکار ده چې موږ د جماعت نه دا شی راشي په تبلیغاتو کې چې د خاوند ذمہ داري څه دي خاوند ته څه کول پکار دي د زنانو ذمہ داري څه دي زنانو ته څه کول پکار دي د یو بهتر آئیډي نظام لپاره کوم کوم تقاضي دي چې هغه زمونږ په دیني شعور کې او په دیني تراث کې ورثه کې موجود دي او دا پیغام د ممبرو د محراب نه لاړ شي
که هم د کورنی تشدد زیاتره پیښې نه رپورټ کیږي خو رخشنده ناز وایي چې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو غیر حکومتي تنظیمونو او حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه له 300 زیاتې پیښې مخې ته راغلې دي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تلي
زه په کله الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي
اروپای ټولنې په بلوچستان کې د بود کمی مسلې د حل او د تعلیمي چارو د ودې لپاره د 55 میلیونه یورو منځوري ورکړې چې پکې 30 میلیونه یوازې د بول لپاره دي دا پیسې په 50 کلونو کې د اوبو په بلابلو پروژو لګول کیږي. د چارو پوهان او ځینې سیاستوران وایي د بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې د اوبو کمی دی، حکومت باید د هغې د پوره کولو لپاره بندونه جوړ کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي د اوبو مسلې د حل لپاره په بودیجه کې 2 ارب روپۍ بیلې کړي دي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
اروپای ټولنې په بلوچستان کې د اوبو د تعلیم د منصوبو لپاره د 50 میلیونه یورو یا څه د پاسه 11 ارب روپۍ ورکولو معاهده لاسلیک کړې ده. اروپای ټولنې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پاکستان لپاره د یورپی یونین سفیری اندرولا کمینارا د دسمبر په 11مه د پاکستان د اقتصاد وزارت سکرتر نور محمد سره د مرستې لاسلیک کړي چې پکې 70 میلیونه یورو د اوبو د منصوبو لپاره دي. د ویب پاڼې تر مخه دا د 5 کلونو منصوبه ده چې راتلونکي کال کې به عملي کیږي. په بلوچستان کې د 1300 کلونو راهیسې د وچکالۍ له وجې د اوبو سطح ښکته شوې چې له وجې د کوټې په ګډون په نورو ښارونو کې خلک د سکولو لپاره د اوبو د کمی شکایتونه کوي. په بلوچستان کې د اوبو د انتظام د چارو پوه ډاکټر رزاق ناصر د دسمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې له کلیوالو سیمو څخه ډېر په تیزۍ سره خلک ښارونو ته په کډه کیږي چې له وجې په ښارونو بوج زیات شوی، خو د اوبو لپاره د آبادۍ په لحاظ سره انتظام نه دی شوی، نو ځکه د اوبو د ستونزه دومره زیاته شوې ده.
کومې خواته باران نه کوي، لاغه سره سره یو مس منیجمنت د اوبوغه دوه مارکس ان پلانډ اربنایزیشن چې کوم موږ د شهر خواته آبادی را روانه ده او هغه آبادی سیدې د پلانینګ په مطابق نه شو. په کوټه سیټی کې د واسا مطابق موږ سیدې ډیلی د اوبو ضرورت سیدې هغه 50 میلیون ګیلنز دی. کوټه سیټی کې دوی ته سونی اوبه مهیا دي، دا له 30-35 پمنس کې دي میلیون ګیلنز، یعنی کې 20 میلیون ګیلن اوس هم شارټیج دي. واسا والا تقریبا 1200 ټوبل په کوټي په علاقه کې والی دي، نو لاغس خدو د ضرورت کوشش کوي سپرې کې تقریبا نیمای سي دي فنکشنل دي او نیمای سي دي هغه خراب دي یا د بجلی مسله یا بل مسله.
د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پاکو اوبو ستونزه هم ده. ځینې خلک د سکولو لپاره د پاکو اوبو ټانکر راغواړي، خو خبريال سید علي شاه وايي د یو ټانکر نرخ دومره زیات دی چې د بلوچستان زیاتره بې وسله خلک یې وس نه لري.
دا وخت د کوچي شاریان چې دی هغه د 0 روپۍ سونه سي بیا تر 2 روپۍ پوري یو ټینکر اوبه چې دی هغه اخی او بیا د هغه اوبو معیار چې کم دی هغه هم ډیر خراب دی. او د بلوچستان چې کمی نوري سیمې دي خاص کر پښینسو کل عبدالله سو بورای سو یا د نوري علاقې سو دالته د چړو د پاره یا د کرشتو کروندې د پاره اوبه چې دی هغه دالته نسته. صورتحال داسې دی چې په دې سیمو کې دا وخت 800 فوټه 1000 فوټه خلک چې دی لاندې بورینګ وي او بیا د هغه ځای څخه اوبه راکاږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي چې د بلوچستان پښتون مېشتو سیمو ته د پاکستان په اوبو کې خپل برخه پورا ورکول کېدو او د بندونو جوړېدو سره د اوبو مسأله هواری دی شي، خو باید حکومت ورته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه د اروپای ټولنې لخوا بلوچستان ته د مرستو ورکولو ستاینه کوي، خو په دا ډول مرستو کې د سوبې پښتون مېشته سیمې له پامه غورځول کېږي.
جنوبی پښتونخوا کې من په سل کې 80% میوادار درختی باغونه چې دا وچ شو دي د اوبو د نستی د وچی معنا 80% زمینداری وچ سوینه او په دې کې مر 15000 کاریزونه چې وچ شمه سی وی دا وچ سونه.
د بلوچستان د اوبو خور وزیر نور محمد دومړ بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی په صبح کې د اوبو د ستونزو هوارولو لپاره غنی منصوبې پیل کړې او د دې ترڅنګ په بودیجه کې ورلا 28 ارب روپۍ هم بیلې کړې دي.
د صوبای حکومت په مرسته لګیا یو او کارونه کوي. اروپای ټولنې بلوچستان ته د اوبو د مسلې هوارولو لپاره د مرستو ورکولو معاهده مرکزی حکومت سره کړې ده. لموږ سره نه د اوبو کمی په بلوچستان کې یو لویه مسله ده. اصل کې د اوبو استعمال زیات دی او منصوبې لګې دي، خو بیا هم موږ لګیا یو کارونه کوو، بندونه جوړو او په بودیجه کې مو 2 ارب روپۍ بیلې کړې دي، خو د اوبو مسله خطرناک حد ته نه رسیدلې. خلکو ته اوس هم د ضرورت مطابق اوبه ملاویږي او گزاره یې پیروانه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکخ او د بلوچستان د منصوبه بندي پخانی وزیر ډاکټر حامد خان اچکزي سمو د وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو مانګي بند جوړېدو ته نږدې دي چې د مکملې دورستو باید کوټي لدیر شو تر 50% د اوبو ضرورت پوره شي، نو باید موجوده حکومت دې منصوبې ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر.
پاکستان جمهوری تحریک د موجوده حکومت سره د مذاکرات کولو نه انکار کړی او وایي د وزیر اعظم عمران خان د مستعفی کېدو لپاره به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. تېر ورځ د لاهور په مینار پاکستان ګراوند کې په زرګونو پلویانو ته د وینا پر مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې په راتلونکو وختونو کې پکار ده چې په دغه هیواد کې ولسی حکومت وي. جلسې ته په خپله وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند رهبر او پخواني وزیر اعظم نواز شریف لندن نه د ویډیو لینک له لارې خطاب وکړو. د دې ترڅنګ جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو، مریم نواز شریف، محمود خان سخزی، د عوامي نیشنل ګوند امیر حدا خان هوتی، اختر منګل او نورو مشرانو هم ګډون وکړي. د راولپنډۍ پولیس چارواکي وایي چې تېر ورځ په ګنج منډۍ سیمه کې یوې چاودنې 15 کسان ژوبل کړي. د چارواکو په خبره دا لاسي بم یا ګرنیټ د ګڼې ګڼې په یو ځای کې ښودل شوی و. پولیس وایي پلټنې روانې دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمواري چا نه ده اخیستې. په پاکستان کې په تېر یو شوار اوس کې کورونا ناروغۍ نور 46 کسان وژلي دي او نور 2302 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د خیبر قبایلی دلی ولس وایي چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړې او تیرا د خلکو د ورانه شو کورونو معاوضه د کلونو تیرېدو باوجود نه ده ورکړل شوې. تېر ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې د باړې د خدمتي خلک کمیټه مشر ترابلی پیډي دعوا وکړه چې د ضلع انتظامیه سره د 2000 ورانه شو کورونو د معاوضې چکونه پراته دي خو ولس لای نه ورکوي. چارواکي وایي پراتونکو شلو ورځو کې به د 1000 کورونو معاوضه ورکوي. د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل وایي ګمان دی چې روسي انټرنیټي غلو یا هیکران د امریکا د خزانه او تجارت د وزارتونو په شمول حکومتي نتورک ته ننوتی دي. د قومي سلامتۍ د کونسل د بیان جان ولیات لخوا د دسمبر په 14 خبر شوی بیان کې ویل شوی دا دومره لوی غلا ده چې ښکاري داسې د میاشتو نه روانه وه. تیر ورځ د په بیلاروس کې امنیتي ځواکونو په داسې حال کې یو شمېر کسان نیولې دي چې د اپوزیشن احتجاج کوونکو د سرخار مینسک په شمول په نورو ښارونو کې د دسمبر په 14 بیلابیلې مظاهرې او لاریونونه کول. د دې مظاهرو مقصد په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا فشار اچول دي.
مشال رادیو لند خبرونه مورید لسر ازو یو بلې موضوع ته طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی. د افغانستان دولت حیات وای له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي پاتې مذاکرې په صورت مختلاړي شي. بلخوا ځنې بنسټونه د حکومت د هاغ وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه باید په افغانستان کې دننه مخته ولاړ شي. که څه هم د طالبان استاذي د سپتمبر له 12 په قطر کې په خبرو بوختي خو ویل کیږي چې په افغانستان کې د دې ډلې حمله لا هم دوام لري. سالم احمد صالح جزئیات راکوي.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درو میاشت راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بل اخر یې د دسمبر میاشتې پر 2 د اصلي مذاکرو پر 21 مدایي کړنلار او مقدمي موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکو هیات وی غړي حبیبي سورابي پرون ویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخته ولاړ شي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات اساسی
است. مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دي چې د دولت له رهبری او سیاسي قشر سره سلام مشورو ته اړتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد د غرض د ټول اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته ځي او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په ور سرعت سره مخته یوسو.
میرمن سورابی وی زیات تمرکز پر دی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه د امن سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پکښې داخل واوسي نه افغان حکومت په هغه سیمه کې خبرې شروع سي. هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کیږي، خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایه ده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلهولو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوي نه دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1.1 میلیون او په دې وایرس د دې وایرس له وجې د مړو هغه تر 1 میلیون او 600,000 اوخته. نن په کورونا وایرس ضد واکسین بار لومړی کنټینرونه د امریکا 1,450 روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. په امریکا کې تر اوسه په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ نږدې 300,000 کسان مړه شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په کریسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د مشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو شهرونو ته روان شوې. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې دغه واکسین 3 میلیون ډوزه بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړی بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1,450 شهرونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1,440 نور مرکزونه به د سه شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به 16 نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید شوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفي 94 سانتیګریډ درجه کې په روغتونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنی هیواد چې خپل خلکو ته د فایزر او بایو انټیک شرکتونو د کورونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
د سالی محمد سالی رپورټ. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د کورونا دویمه څپه پیل شوې او د تیر په څیر د کورونا له امله د مړینو پیښې هم زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له مشر نصیر احمد دورانی سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له کورونا د مخنیوي لپاره یې څه تدابیر نیولي او دوی له ولسه بیا څه غواړي.
د کرونا دوهمه صفه عملا شروع ده. زمونږ ارقام د مریضانو د بستر د مړینو د سمپلونو د نمونو د مثبتو واقعاتو زیات شوي دي. د دې لپاره مونږ خپل سیار ټیمونه ډېر کړي دي. د کرونا د تداوی مرکز امکانات مو زیات کړي دي. مونږ دویم پی سي آر ماشین راوړو چې اوس د مخکې په اندازه باندې 2 چنده ټیسټونه کولای شو. خو د دې سره اصلي مسولیت د خلکو دی. په ولس باندې مو غږ دا دی چې د کرونا وقایوي تدابیر لکه د پخوا په شان باندې فاصله مراد کول، ماسک اچول، لاس باندې
صابونه منځل دا ډیر حتمی او جدیدی او دا هغه څه دی مونږ کولای شو چې د کورونا نه ځان وساتو خپل کورنۍ وساتو د سپینګیرو خلکو او د هغه خلک چې نور امراض ولري شکر کلبی تکلیف ولري دا غوي جداواله او په غروغ حالت کې د غوي ته اضافي ځای جوړول د غوي د خلکو سره د تماس کموالې دا ډیر جدیدی او د تبدیل ډیر زیاته جدي توجه وشي ځکه اکثریت وسنه ملي نشي دي د امدغه خلکو دي
تاسو خود تجرید واټ په سہولتونو په مرکز جلال آباد خار کې خبره وکړه دا سید ول سوالې په کلینیکونو کې هم دغه تدابیر په پام کې نیول شوې دي
موږ مخکې په 1200 سوالیو کې په یو کلینیک کې فکس سنټر درلود یعنی د کرونا په نوم باندې یو ډاکټر درلود او 25 سیر ټیمونه موږ درلود سیر ټیمونه زمونږ اوس 15 شوې دي او په هر ول سوالې کې یو سنټر صفال دی او صفالي کې پام دی ورځو کې په هر ول سوالې کې په یو کلینیک کې البته په ټولو کې نه د کرونا په نوم مشخص ډاکټر وی او الته بده کرونا لپاره خپل دوا او امکانات او غو موجود وي او کچیرته ضرورت پیخیږي سمپل مخستل کیږي مرکز تمرا لیکل کیږي یعنی یو مشخص ادرس په هر ول سوالی کې مونږ ولرو
د سیمه کې د دویمي سپی د زپلو خبره وکړه چې هم ناروغان لري هم مړینی لري هم کیسونه لري پیخی لري د اولی سپی په نسبت دا زیات دی کم
لومړی صفه کې خلک ډیر زیات یو نا سپی مخ شو امکانات ډیر نه وو د خلکو ویره ډیره زیاته شوه خصوصي روغتونونو او نور روغتونونو مریضان نه اخستل کرونا سنټر باندې لوډ زیات شو بوج پی زیات شو البته دا ټول کرونا مریضان نو موږ نور الته مریضان هم راتلل بستر کېدل به معاینات په مخستل بیا به او خفیف او متوسط مریضان هم بستر کېدل چې زمونږ په هغه وخت کې بستر شپیتا او یو ته ورسید د شپږ یو نه فکر کوم زیات نشو مګر اوس موږ د کرونا په سنټر کې د 500 نه زیات بستر مریضان لرو خدا ټول شدید او کریټیکل یا وخیم حالت کې دي هغه شدید او وخیم مریضانو تعداد زمونږ د تیر سپی سره په عین شکل باندې روان دي البته مړینه دازل ترغی یو څه کم ده تاسف سره چې مړینه تر اوسه پورې روانه ده او خلک تر هر څومره زیات چې کولای شي هغه وکوي تدابیرو کې کوشش وکینو موږ خپل ځان او ټولنه ژغورلې وي
د ننګرهار د عامه روغتیا مشر نصیر احمد دورانی سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی یا ځایی حکومتونو د آئینی مودې ختمېدو باوجود د حکومتونو د بیا جوړولو لپاره او په دغه لړ کې د ټاکنو لپاره د حکومت تیاری په نظر نه راځي. د پاکستان آئین وایي د ځایی حکومتونو د مودې تر ختمېدو وروسته د نو هغو لپاره باید د 120 ورځو دننه ټاکنې وشي. خو د خیبر پختونخوا په خبر پختونخوا کې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې دا ټاکنې د ځنډ ښکار دي. حکومت وایي اول د کابل ضلع د حلقه بندۍ چارو وروسته د کورونا وایرس وبا دا ټاکنې ځنډنه کړې دي. اپوزیشن ګوندونه بیا دا د حکومت یو ناکامي بولي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې
دا پاکستان د کال 1903 آئین کې د 140 ا ماده تر مخه حکومت مقامی حکومتونه او د دیلاند کارکونکو ادارې بجوړوي او بیا د الیکشن کمیشن پاکستان د انتخاباتو قانون یا الیکشن رولز تر مخه چې کله مقامی حکومتونو میاد یا نیټه پوره شي د هغه 140 ورځې پس به نوې انتخابات کول شي. خو اگست 2019 کې د تیر بلدیاتی انتخاباتو میاد ختم شوی دی او کال نزیات وشو خو دغه انتخابات لا په خیبر پختونخوا کې نه دي شوی. د جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د د دې انتخاباتو کولو لپاره پیښور عدالت کې درخواست هم کړی دی او وایي چې دا حکومت د خپلې ناکامۍ نه ویریږي او انتخابات نه کول یې د ولس په بنیادي حقونو گزارو بلو.
اگر مدت اگست 2019 کے بڑی اداروں مدت پورا شویرے خدا دسمبر 2020 راگے او دا الیکشن نہ شوی نو دا بشری حقوق کو نگا کدا او دا حکومت چونکہ یو ناکام حکومت تے یو نا اہل حکومت تے او دی ہس قسم عوام تے خیر ورن کو بلکہ ونی مکانو کے شوائے تے تکلیف نہ گرانے نہ بے روزگارے نہ بدمنے نہ علاوہ نو کس نے ور کری
نمولی جاتا کہ یو خو کو مقامی حکومت ادارو فنڈو نہ ہر کال حکومتی کسانو تزی نو بل خوتا د اختیارات او پلان انتقال هم نه ولدی اور ډیر زیات کارونه د دغه انتخاباتو نه کول ورجه پټپ ولاړ دی
تم د ارتکاز د اختیارات لاندې ته د اغه ختمولو یا د اغه د مخفي او سازش تدې کړل نو موږ یو اپیل کړل ریټ پټیشن کړل فوري تور سلدیاتی انتخابات انعقاد او د ادارو قیام د اغه لپاره ریټ پټیشن کړل په دې سره دا خبرو مکمل چې تقریبا 6 روپے د بلدیاتی ادارو فنډونه دي سالانه باقی باندې صوبائی حکومت وزیرانو کابینه وزیر اعلی خېټه چولې د او خلکو ته خپل بنیادی حق نه ورته
ولی په دې اړه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د مقامی اسمبلی غړي او د پېښور ریجن ګوند مشر فضل محمد خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل چې دا کرونا او بالا وجه دوی دغه انتخابات لا نشي کولی ابل په دې هغه قبایلی ضلعو کې هم لا کار پاتې دي
چې کله زمونږ د قبایلی اضلاع دا چې کله زم شوې نو د دوی هغه حلقې چې دي ناغه او سپورې پاغه باندې لا کار روان دي او دویمه خبره بیا هم دې سره اوماغه د کرونا په حواله سر راځي ګینه حکومت ته په دې باندې نه ستاره شته نه هغه لیټ کول غواړي
تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن صوبائی مشر شریف اللہ خان هم مشال لیڑو تو ویل چې د دې پاړه ټول کار سرتا رسیدلې دي او چې کله هم حکومت وی نو دوی چمتو دي د سېنټر مشتاق احمد خان په وینا چې خیبر پښتونخوا حکومت یو قانون سازی هم د اپیډمیک کنټرول اکټ په نوم کړی دا چې پکې صوبائی حکومت ځان اختیار من کړی دی چې وبائی حالاتو کې تر دوه کالو به دوی دغه انتخابات نه کوي ولې دوی د دغه قانون په ضد هم عدالت کې درخواست کړی دی چې ګنیدا د پاکستان دستور سره متصادم دی او دا درخواست د دوی د اوریدنې لپاره منظور شوی هم دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي راوړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سلورو او د ګل یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سوو شل و سوو دریاویا شپږ سوو سلویخت سلور سوو شپږ نوی.
د خبریالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ په خپل تازه رپورت کې ویلي په تیرو 1.5 کالو کې په ټوله نړۍ کې تر 2500 زیات خبریالان وژل شوي چې په کې شاوخوا 115 د پاکستان دي. د رپورت تر مخه خبریالانو لپاره د نړۍ د خطرناکو ملکونو په لیست کې پاکستان په 5 نمبر دی. پاکستانی خبریالان وایي دوی د امنیت ترڅنګ د روزګار مسلې هم لري چې پر ضد دوی وخت په وخت اعتراض غږ پورته کوي. بل پله حکومت وایي د هیواد رسنۍ ازادي دي او د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب په غرض زر د چي قومي اسمبلی ته یو قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د دسمبر په 12 د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ د بلجیم برسلز نه جاری شوی خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 1990 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2,650 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورت ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان 5 نمبر دی او وایي په دې هیواد کې په 13 کلونو کې 138 صحافیان وژل شوي. دا رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین اف جرنالیسټ د سینیئر نائب صدر افتخار مشوانی نو پوښتل نو هغه وې
پاکستان پورا ریجن چکم دے دا د صافیانو دے پر واقعی په دی وخت کې ډیر زیات غیر محفوظ دے او دلته کې صافیانو سره چکم دے کنه ډیر مختلف قسم مسائل چکم دے اغا ترمخ دی او بده کې کو وګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکیورټی سره سره جاب سکیورټی چکم دغه یو ډیر غټ پرابلم دی او ډیر غټ یو بورانی کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پیښور کې خبريال چې مم شاهد د دسمبر په 12مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وې په پاکستان کې یوازې صحافیان او جل شوی نه دي بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویل نه هم منکل شوی.
پاکستان کے رسنوں میں دیر زیاد قطغن دے خصوصاً عمران خان کے حکومت کے اور دا قطغن دو جنات جرنلسٹان تک دڑکی اور کی جرنلسٹان تک خطوں راضی اور جرنلسٹان تک دا نامعلوم ٹیلی فون دا نامعلوم حل کو دو طرف ہم دا سے دڑکی بلوچستان کم سیما چرا زمین ایران سر چکم سرحدی سیما دا تبھی کی سر تو کشمیر کے ہوں جرنلسٹان پارا کار کو
ددی خبر یالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې لسلو روزو زیات صحافیان د نوکرونه وستل شوی او دارنګ کوم خبر یالان چې کارونه کوي اغه ته د سو میاشتو راهسی تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنی ازادي دي او د خبر یالانو د مسلو د حل لپاره یو کمیټي جوړه کړې او د دوی د تحفظ لپاره به ډیر زر قانون سازی وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د امریکا فوربس مجلې د نړۍ د هغو سلو ځواکمنو ښځو یو لیست خپور کړی چې د سیاست، اقتصاد، صحت، ټکنالوژۍ، ولسی خیر ښېګړې او فلم او موسیقۍ په شبو کې د قدر وړ کارونه کړی دي. له دوی څخه یو شمېر هغه هم دي چې د کورونا وایرس په وبایي حالت کې خلکو ته اړینې مرستې رسولې دي. د زړورو ښځو په دې لیست کې د پاکستان او یا هم افغانستان د کمی میرمنې نوم نشته. د فرخندې اسد رپورټ ورپسې یو سندره.
د فوربس مجلې ته 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په لومړي نمبر د جرمني چانسلر انګلا مرکل ده. انګلا مرکل په روان کال کې د کورونا وبا مخنیوي ته خاص پام ورکړی او حتی په خپل یو وینا کې ولس ته سوال کوي چې په کریسمس کې د خپلو مشرانو لپاره خصوصي احتیاط وکړي. مرکل هغه وخت په نړۍ کې زیاته خوښي ترلاسه کړه چې کله یې د شام کډوالو ته د خپل هیواد دروازې پرانیستلې او د خلکو لپاره په سخت وخت کې د همدردۍ ډکه غاړه ورکړه. په اروپا کې د 2000 کال د اکتوبر په میاشت کې په یو سروي کې 15% خلکو د نورو اروپایي هیوادونو د مشرانو په پرتله په مرکل باور څرګند کړي او ځینو پکې له هغې وروسته په روان وخت کې د بل مشر په انتخابېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دوهم نمبر کریسټین لیګارد ده. کریسټین دا وخت اروپایي مرکزي بانک مشره ده. روان کال د کورونا وایرس له وجې د اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت د هغې د کار لپاره یو چیلنج وو. کریسټین ویلی چې د 2020 کال لومړی شپږ میاشتې به هم له اروپا لپاره یو سخت وخت وي چې هیوادونه پکې خپل اقتصاد ښه وساتي. د 2011 کال نه د 2019 کال تر نیمایي پورې کریسټین لیګارد د پیسو د نړیوال صندوق مشره پاتې شوې ده. هغه په نړۍ کې لومړی ښځه ده چې د دغه ادارې مشري کړي. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په دریم نمبر د امریکا منتخبه ولسمشره کاملا هیرس ده. کاملا هیرس په لومړی خزینه، لومړنی تور پوستی او لومړنی ایجیایی اصلوی چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کیږي. په 2014 کال کې هغه لومړنی هندی نژاد امریکایي ښځه وه چې د امریکا سینیټر شوه. هغه د کالیفورنیا سره تعلق لري او په اوکلند کې زیږیدلې ده. مور یې د هند او پلار یې د جمیکا وو. د خپل کاري ژوندانه په لومړنیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې سارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه سارنواله وه چې وروستو د سینیټرې په توګه غوره شوه. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په څلورم نمبر د اروپایي کمیشن مشره اورسلا وان دیر لیندا. هغه داسې لومړنۍ ښځه ده چې پر دغه ځای تیر کال ټاکل شوې. د هغې په مهمو کارونو کې قانونسازي او هغه پالیسي جوړول دي چې د 200 میلیونو څخه زیاتو اروپایي وګړو پر ژوند یې اغیز دی. د فوربس مجلې د 2000 کال د ځواکمنو یا طاقتور ښځو په لیست کې په پنځم نمبر د بیل اینډ ملنډا ګیټس فاونډیشن شریکه مشره ملنډا ګیټس تا ګیټس کورنۍ د خیر خګړې په کارونو کې سږ کال هم خپل پوزیشن پر ځای ساتلې. ګیټس فاونډیشن په 2000 کال کې جوړ شوی او دا وخت نړۍ ته ټولو لویه خیریه اداره ده چې د سلبختو اربو ډالرو پورې داسې فنډونه لري چې ګټې په نړۍ کې د ولسونو پر خیر خګړې لګول کیږي. میرمن ګیټس په خپل کار کې صحت، د نجونو تعلیم او له دې سره سره د ښځو هغو مسلو ته زیات پام کړي چې له وجې د ښځو صحت، کار او روزمره ژوند متاثر کیږي. د نیوزیلند وزیر اعظم جسنډا آرټرن د فوربس په لیست کې 2 ځواکمنه ښځه ده چې نه یوازې د یو هیواد مشري کوي بلکې ځینې داسې مثالونه هم جوړ کړي چې وړاندې نه و لیدل شوي، لکه د یو هیواد مشري سره سره د مور جوړېدو عمل نه تیر شوه، د ماشوم له پیدایش وروسته شپږ ګونۍ پر رخصت په خاوند یې د ماشوم د خیال ساتلو لپاره په کور شو او دا خپل کار ته راوګرځېده. هغه نه یوازې د نړۍ بلکې د نیوزیلند په 1500 کالو تاریخ کې لومړی ځوان خزا وزیر اعظم ده. د هغې عمر 38 کال دی. روان کال په خپل هیواد کې د کورونا وبا په مخنیوي کې هغه په ټوله نړۍ کې وستایل شو او دا د هغې د پالیسیو نتیجه وه چې په نیوزیلند کې دغه وایرس تر ډیر حده کنټرول شوی دی. له ایجیایي هیوادونو څخه د فوربس د 2000 کال د ځواکمنو ښځو په لیست کې په سیاست او پالیسي جوړونکو کې شیخ حسینا واجد په 9 نمبر ده. هغه د بنگلادیش تر ټولو د زیات وخت لپاره په واک کې پاتې شوې وزیر اعظم ده او دا وخت دغه هیواد په 3 بار منتخب شوی وزیر اعظم ده. نوموړی په خپل وخت کې د هیواد امنیت، د ولس صحت او تعلیم ته زیات پام کړی. د فوربس مجلې د 100 ځواکمنو ښځو په لیست کې د افغانستان او پاکستان نه ښځې نشته، خو د هند روشنی نادر ملهوترا چې د ایچ سی ایل کمپنۍ مشره ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د خپل کار له وجې په دغه لیست کې په 55 نمبر او هم د هند خزانه وزیره نرملا ستارامن په دغه لیست کې په 1000 نمبر ده. کیرن معظمدار شاه چې د هند تر ټولو شتمنه ښځه ده، هغه د دوایانو د ځینو کمپنیو مشره ده. له دې سره سره په ایجیا کې د انسولین دوایې تر ټولو لوی کارخانه لري او د کینسر د ناروغانو یو روغتون هم لري. په دغه لیست کې په 18 نمبر ده. له شوبز، هنر او موسیقۍ له نړۍ څخه په دغه لیست کې د امریکا او پراوین فری په 6، امریکایي سندرغاړي ریانا په 9، سندرغاړي بیانسه په 2 او ټیلر سویفت په 2 نمبر د نړۍ د ځواکمنو ښځو په لیست کې شامل دي.
زړیږي نوی کېږي ستا یادونه، وختونه گزړیږي نوی کېږي ستا یادونه، آشنا کلا گھر دې سرا چلیږي ستا یادونه، آشنا کلا گھر دې سرا چلیږي ستا یادونه، وختونه گزړیږي نوی کېږي ستا
کی چھے